مو ګټه اخیستی وي. تر راتلونکي درسه پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کړور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کړور وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درستو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درستو پوښتنه ځوابونه تاسې زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سرو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسې درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسې په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوستو پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستل دي هغه د ځان سره څو ځله تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلې دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې هم دا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي ضد پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي، او ولې دغه پاڅونونو ملاتړ دي دوی؟ د دې ترڅنګ د امیر پولاد، امیر کړور او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوستل کې په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو همدومره وو. نن ورځ درس همدومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله میومنی درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړو سی او خپل مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چې نن هم د لوستر اخرنې شی بور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنی دو څخه مخکې د دوران په حق له او د احمد شاه بابا د واکمنی دو څخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې پوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودی. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کیدلو په برخه کې دی بریالی سو. د همدې امله دی د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړی ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا و چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به یې لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېناسته. د دې تر څنګ د خلکو سره یې مستقیمه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوښېده او د سولې له لارې مخته تللی. نو د سوله ییز شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول، په ورین تندي به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی و، په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې، سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی و او د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلودې، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې امله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمد شاه بابا په نامه باندې یادېدی. بلاخره احمد شاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه، د همدغه ورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومېږي، د هغه په هکله پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجري لمریز کال کې زیږېدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والي و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولي خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسېد او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپله شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې تر اوسه د افغانستان یو بل شخصیت، هغه کس چې د افغانستان باندې واکمنۍ درلوده، شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې د درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته راوبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر و، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو، د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی، د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې خپل واکمني اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنې د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد د ننه او بهر د دې ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخاوره په نفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکارا او پټې لاسوهنی همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخاور او با نفوذ خلک په دې محل کې خپس و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکارا او پټ لاسوهنی شروع شوې، کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته شوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پریښو، دا چې د پېښور ته ولاړ سي د په دغه مخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري له خوا نیول کیږي او د ړوند کیږي، وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاهزاده محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته، دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لار هواریږي، شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لار کې هغه د ځینو خلکو له خوا نیول کیږي، بیا رنکیجی کابل ته راستول کیږي او بیا وروسته د څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په حق له شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده، په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه، دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تشتیدلې و، د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي، پلانونه جوړیږي، هغه په لار اچول کیږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په مخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ مخکېږي او د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود سره ول وخت رسیږي او وروسته د واکمنۍ سره ول لمنځ ته مو جوړ چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکېلګرو اصلي سیالو، یعنی دی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځ یوسي، نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست به د نفاق واچو حکومت وکړ په نامو، چې دی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو مینس نفاق واچوي او بیا ورسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي حکومت سیالي چې شتون درلود هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو هم دا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تشتیدلې و، د دوی پام دې تر اگرځي دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیه په لار واچوي او همدغه انګریزان په واسطه د توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمه ایز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود وخت ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي، نو د په لار کې د زینو کسانو له خوا نیول کیږي، هغه ړون کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود وخت رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم وخت رسیږي یا مخکې لدی چې د وخت ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود وخت رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ وویل چې محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ سي په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه لخوا بیا دوی د ماتې سره مخامخ کیږي، یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې و هغه د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول، دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل شو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاڅونونو باندې لاس پورې کړي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاڅونونه کوي او په پاڅون باندې لاس پورې کوي، نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي. د همدغه پاڅونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاڅونونه رامنځته سوه، دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالاحصار سار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاڅونون په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بل حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنۍ په حق باندې وپوهیدلو، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره و، د نن ورځ لوست مو همدومره و، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویه مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیلمې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او د وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرغ لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نه شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استاي مدنیت په حق له وو، د مدنیت او د ویدي مدنیت او د اریانو د تمدن په حق له وو. په دې هیله چې تاسو د تیر ریزی درس شز د کړی وی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سی وو. سین ورځ خپل د نن ورځی درس په لوي چې نن مو موضوع د افغانستان د اساطیری تاریخ په حق لده، دا چې افغانستان اساطیری تاریخ کې کومي کورنۍ شامل دي، د هری کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لومړنی کورنۍ په دغه اساطیری تاریخ کې چې د هغه د پښتادیانو واکمنۍ ده، یا لومړنی لړۍ د پښتادیانو لړۍ ده. لومړنی سیاسي واکمن د اوستا په کتاب کې د پښتنو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کیومرس نومیده او ابو ریحان البیرونی په خپل لیکوري کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. د هغه اولنی اریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کې شو دی او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمورس وخت رسیږي او د نوموړی بیا د خپلې واکمنۍ پر مهال باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومیده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړې وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولس ته د نورو خدمتونو تر څنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پښتادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهور پاچا چې وو هغه یما یا جمشید نومیدی چې د تیمور څخه وروسته د واک ته ورسېدی او د چې وو لومړنی پاچا وو چې په بلخ کې د شهر منصر کې شو دی. یما طاهر مزدا د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا به هغه شهر داسې جوړ کړي چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه وو او د اوبو دندونه د آس ځغلولو میدان د کلو او کورونو لپاره ورسمې هم په دغه شهر کې جوړ کړلې او د دې ترڅنګ په داسې د دې ترڅنګ په دغه شهر کې داسې یو باغ واشه داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یو جوړه پکې د وساتل او د پښتدیانو ورستنی یا هغه اخرنی واکمن چې وو هغه کرشاسب وو چې د نو کلونو واکمنۍ څخه ورسته د افراسیاب له خوا به هغه سخت وځپل سو د پښتدیانو واکمنۍ چې کومه لړۍ چې وو هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان ساتری تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې هغه د کیانیانو واکمنۍ ده چې د افغانستان د ساتری تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. کاوی په ویدی او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول سوې دي چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کیږي چې د دغه کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې تورې نشته وو. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کې قبات نومیده نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانی په نامه یاد سوې ده. د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې وو هغه کې قبات نومیده د بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښینی او 15 کاله بیا د واکمنۍ کوي. د حقیقت څخه ورسته بیا د زوی کیکاوس واک ترسیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایی کلتور او مدنیت مخالفت یې کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایی کلتور د آریایی رسم رواج او د آریایی فرهنګ همدارنګه د دغه آریایی مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکاره کوي او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنگیدي او د جګړه مارو د ډلې چې مازندران په څنګلونو کې اوسېدلې په اوستایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوی دی او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوی ده او اریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورل. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربل نوا یا انایتا ته یې د ارزیفیا په غره کې 100 آسونه 1000 غویان او 10000 پسونه قرباني کړل چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څو چې د دوی اور باندې اخیره دلته د عبادت یې کوي نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکي نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې 100 دانی آسونه 1000 دانی غویان او 10000 پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ارزیفیه د غره په شاوخوا باندې وستري کلاګانی جوړ کړلې پر وستري هوادونو باندې واکمنۍ درلوده او کیکاوس چې هغه ډیر عقل هوشیار او پوه وزیر درلودي چې پرجیره یا اوشنر نومیدی. د کیکاوس څخه وروسته بیا سیاوش واک ته رسیږي. د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته ورسیږي او سیاوش واکمنۍ باندې پیل کوي او خپل واکمنۍ پیلوي. سیاوش په اوستایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد شوی دی چې دی بیا د بلخ نامتو او ډیر زړور واکمن وو. همدارنګه سیاوش د ارینا ویجا پر سیمه باندې یو ستره کلا جوړ کړ چې په اوستایي متنونو کې هغه د ګنگدش په نامه یاد شوی دی. او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لوري چې هغه فرنګیس نومیدل هغه ځان ته واده کړ او د هغه څخه زوی هم پیدا سو چې د زوی بیا کې خسرو نومیدل د سیاور څخه ورسته بیا د زوی کې خسرو د بلخ وکمن کیږي نموري بیا د خپل پلار د غچ اخستلو لپاره د تورانیانو سره جنگیږي تورانیان د پلار سیاوش وژني چې بیا کله چې د سیاوش د مړینې څخه ورسته کې خسرو واک ترسیږي یعنی د بلخ کې وکمن کیږي نو دی بیا د تورانیانو سره د لپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنگیږي او د تورانیانو وکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور د هغه ورورې په زنځیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل کې خسرو د کنانیانو د واکمنې بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودی د همدې امله په اوستایي متنونو کې هغه ته د هیواد جوړونکي نوم ورکول سوی دی یعنی دی دغه کې خسرو د کنانیانو د واکمنې هغه مختلفې سیمې چې جلا جلا وي هغه ټول یو له بل سره وتړلې او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړ سترواکی واک او ځواک د خپل لاس کې واخستي او دغه واک او ځواک د درلودي نو د همدې عمل دی په اوستایي متنونو کې د هیوا جوړون کې په نامه یاد شوی دی او د هیوا جوړون کې نوم د تور کول شوی دی چې بیا د کې خسرو خوروسته د افغانستان اساطیری تاریخ دریمه کورنۍ واک ترسیږي یا دریمه واکمنی چې هغه د اسپا په نامه یادیږي واک ترسیږي لومړنی کورنۍ مول چې هغه د پښتونیان او دویمه کورنۍ هم کېنان و د لومړنی وکمنی په پاتې رسیدو سره دویمه وکمنی پیلېږي یا دویمه لړۍ پیلېږي د دویمه په پاتې رسیدو سره دریمه لړۍ چې هغه د اسپا کورنۍ ده یا د اسپا وکمنی ده هغه وخت رسیږي د کېنی کورنۍ ورسته د پاچاهانو بل لړۍ وخت ورسېدل چې هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت پیدا کړي او د دې کورنۍ د هر وکمن د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده د کېنی کورنۍ په حق مویل چې دا کورنۍ زکه په دینامه یاد سوی ده چې د هر وکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلې ده نو زکه دغه د کېنی په نامه یادې جنو د کېنانو څخه ورسته چې کوم د پاچاهانو لړۍ را مېسته سو هغه به د اسپا کورنۍ په نامه شهرت لري په دې خاطر چې په دې خاطر د اسپا کورنۍ په نامه یاد سوی دي چې د دې د وکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده زکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپا د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهور ده د زینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنۍ ټولواکۍ د لهراسب نوم دی او لهراسب هم د کینانو د وکمنې پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې وکمنې درلوده لهراسب د زردشت دین منی او د هغه د پرختیا لپاره ډیر زحمتونه وېستل د لهراسب څخه دوه ځمن پاتسول یعنی دوه ځمنې درلودې چې یو ویشت اسپا او بل یې زری وری نوم دی ویشت اسپا یا گشت اسپ د خپل پلار د مړینې څخه ورسته بیا دی وخت رسیږي او د دغه گشت اسپ شهرت دی لامل زیات سو چې دی د زردشت سره ملتیا وکړه او د هغه د عین د خبرولو یا د هغه دین د خبرولو لپاره ډیره هڅه وکړه لې زردشت هم د گشت اسپ څخه هیله درلوده چې خپل د میرمنه چې هغه هوتاوسانو میدل هغه هم د عین ته دعوت ورکي او زردشت دین ومني څو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسیږي او د ګشتاسب په امر سره د زردشت ټولې ویناوي چې وی هغه د غوایی پر 2000 پوستوک باندې ولیکل سول او د ګشتاسب د وکمنی پر محل باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې تر سره سوي چې د ګشتاسب څخه ورسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي د گشتاسب بلزوی د سپنتو داتا یا اسفندیا د پنامه یادیږي چې د وکمنی په حق له ډیر معلومات ستا ویل کیږي چې اسفندیار یو ډیر هوشیار او زړور شخص وو یا وکمن وو هغه د بلخ پر اورتل باندې دا سینې زودرول چې معنی د خپل سیمې څخه په میړانه دفاع او د پردیو مخنیوي و چې اسفندیار هم په دغه د وکمنی د پرختیا لپاره ډیر هلي ځلې کوي ډیر سیمې تر خپل ولکې لاندې ولی خپل د امپراتوري حدود اوښدوي یا پراخه کوي. نو دی ډیر هغه زرور او هوشیار واکمن وو چې موږ ویل د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نیزه دروي چې د هغه معنی د خپلې سیمې څخه په ډیر میړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوی وو چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د سپه کورنۍ هم واک ته پای ته رسېږي دغه واکمني، او په دې ډول سره د افغانستان اساطیري درې لړۍ په پرله پسې توګه چې کله خپله واکمني وکړه د واکمنۍ په پای ته رسېدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپا کورنۍ کومه واکمني چې وه هغه پای ته ورسېدله. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس، په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ د افغانستان د ساتري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.